څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو، خو لومړی په مکړې خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبه په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلي او یو شمیر کډوال افغانستان ته استولی دي. د وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې د پاکستان دا کړنه غندلې او دای د اسلامي نړیوالو او گاونډي توبل اصول سرغړونه بللې ده. د بیان د مخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 شپته ماشومان او ډیرس خځې شامل دي چې د کندهار ولایت له سپین بولدک بندر للارې افغانستان ته رسیدلې دي. د وزارت پر نړیوالو سازمانونو غا کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. پاکستان په وروستیو میاشتو کې د افغان کډوالو ایستل ګړندی کړي. د رسمي شمیرونو له مخې له 2023 کال راهیسې شاوخوا 1 میلیون افغانان له دې هېواده ایستل شوي دي. د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز د دوی د وسلوالو په برید کې دوه طالبان وژل شوي. د جبهه په یو اعلامیه کې چې بیګای پر خپل ایکس پنه خبره کړه، ادعا کړې چې برید د یکشنبه په ورځ د کاپیسا ولایت د کوهستان په حصے دوم ولسوالۍ کې وشوه. دوی وایي دوه تنه نور بریدګر ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت رسمن د خپل مخالف جبهه د ادعا ته ځواب نه دی ویلی او ازادي راډیو هم نشي کولای چې دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول تایید کړي. د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په دې برید کې د جبهې کوم غړی یا ملکی وګړی نه دی زیانمن شوی. په کورمه کې د مال لیږدونکو موټرو پر کاروان یو ځل بیا برید شوی. په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي، نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې له ټل څخه د مال لیږدونکو موټرو کاروان پړه چنار ته روان و چې په اوچاته او مندوزیو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې درې کسان ټپیان شوي دي. چارواکي زیاتوي چې پر کاروان تر ډزو وروسته د موټرو لوټ شروع شو. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. په 13 جنوري میاشت کې هم پر هغه کاروان چې پاړه چنار ته یې مالونه لیږدول برید شوی و. ایران د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي د اسلامي جمهوریت کار باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو له منشور څخه دا سرغړونه بللې ده. د فرانس پرس خبري آژانس د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی نن خبریالانو ته ویل نورو ته ګواښ د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه ده. هغه زیاته کړه چې اسرایل د ایران پر ضد هیڅ کار نشی کولای. نتنیاهو د یکشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې اسرائیل به د خپل اصلي متحد امریکا په ملاتړ د ایران پر وړاندې خپل کار پای ته ورسوي. نتنیاهو دا هم وویل چې اسرائیل په تیرو 14 میاشتو کې د ایران د ترهګرۍ محور ته یو لوی ګزار ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په تیرو 14 میاشتو کې د فلسطیني وسلوالو، د لبنان د حزب الله او د یمن د حوثیانو په ګډون د ایران له پلوي ډلو سره په شخړه کې ښکېل شوی و. او د هند د ګوا محکمې نن هغه کس ته د عمري بند سزا واوروله چې پر یوې آیرلنډۍ میرمنې په جنسي تجاوز او بیا د هغې په وژنه تورن دی. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ګوا محکمې یو 10 کلن د کاټ بکټ ته دا حکم له پیښې 8 کاله وروسته اورولی دی. د پیښې قرباني چې د هند د قوانینو له مخې نوم نه دی افشا شوی، په 2018 کال کې چې 28 کلنه وه ګوا ته ولاړه او له بګت سره یې ملګرتیا وکړه. د قرباني وکیل ویکاس ورما وویل چې د قرباني میرمنې مړی د ګوا د پالولم ساحل په یو ځنګله کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر مخ او نور بدنې ګڼ شمیر ټپونه لیدل کېدل. د عدلي طب د راپور له مخې پر دې میرمن جنسي تیری شوی او بیا د بوتل په وسیله داسې ټپي شوی چې پیژندنه یې ستونزمنه وه. د تورن بګت وکیل له محکمې غوښتي و چې په حکم کې نرموالی راولي، خو د هغه غوښتنه رد شوه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. پر راپورونو کې به واوري چې جرمني ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیګډ لړۍ درول شوې ده. په دې اړه به د یو کارپو نظر هم واخلو. په یو بل راپور کې به واوري چې د جرمني د بایرن ایالت اعلی وزیر ویلي افغانستان ته د مجرمانو د استولو په اړه باید له طالبانو سره خبرې وشي.
هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې په میدان وردګو کې د 28 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده.
خو لوبه چې خوندوره وشي هغه بیا ډېره ښه وي. که هغه وګټل شي او که به چې خوندوره وي نو هم مینهوالو دپاره ښه وي هم د لوبغاړو دپاره.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې به پر دې خبرې وکړو چې آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او که شته اغیزې به یې د افغانستان لپاره څه وي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. جرمنی ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیک لړۍ درول شوې ده. د جرمنی یو شمیر رسنۍ د دې هیواد د امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوې وه دا او راتلونکو اونۍ په دوو چارتر الوتکو کې له پاکستانه جرمنی ته هغه افغان پناه غوښتونکو ولیکدول شي چې د جرمنی ویزې ترلاسه کړې وي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمنی په مونشن ښار کې یو افغان لږ تر لږه 9 کسان په موټر وهل او ټپیان کړل چې وروسته بیا د دغې پیښې 2 قربانیانو د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې ساور کړه.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان چې جرمني ته د تک کیسونه لري وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو د دوی په کیسونو منفي اغیز کړی. تازه د جرمني ځینو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد ته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو لړۍ درول شوې. د جرمنی د ویلټ ایم زونټاګ ورسپانې تازه د هیواد د امنیتی سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوی و روانه او راتلونکي اونۍ په 2 چارتر الوتکو کې جرمنی ته له پاکستان هغه سلګونه افغانان ولیږدول شي چې د جرمنی د بیلابیلو پروګرامونو له لارې ویزې ترلاسه کړې وي. خو دغه ورسپانې د دغه افغانانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په اسلام آباد کې د جرمني یو کیس لرونکي لیلا ازادي راډیو ته ویل که څه هم د جرمني ویزې ترلاسه کړې او ټاکل شوې وه د هیواد ته انتقال کړل شي خو تازه یې د پرواز د لغوه کېدو ایمیل ترلاسه کړی دی.
ټاکله کېږي چې پاکستان کې ژوند کوو موږ د جرمني کیس لرو. 15 ورځې مخکې موږ ته ایمیل راغی چې تاسو د پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. موږ د کور ټول سامان خرڅ کړ خو دا کومه پیښه چې وشوه دری ورځې مخکې موږ ته بیرته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډېده تر بل خبرتیا پورې په تمه اوسئ. اوس موږ بې سرنوشته ژوند سره مخ یو.
نوموړی وایي اوس مهال په اسلام آباد کې د ژوند تر ټولو سخت کړاو ګالي او د اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پولیسو له بد چلند سره مخ ده. په پاکستان کې میشه بل د جرمني کیس لرونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
ما د پاکستان استه منتظر کې
سو جرمني کې ورسته پیخي جرمني ته د کیس لرونکو په کیسونو منفي اغیز کړی دی او کارونه یې سست شوی دی. خبر شو چې له همدې عمله څو پروازونه هم لغوه شوی دي. موږ هم منتظر یو چې ویزه راکړل شي او په خیر له پاکستان ووځو خو اوس دغه سي وضعیت راغلی او ګورو چې څه کیږي.
ببینیم که چی میشه.
دا ویلا هم په پاکستان کې زرګونه خبريالان مدني او د بشري حقوقو فعالان او کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له جرمنیانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړي جرمني ته د تک په تمه په پاکستان کې د انتظار ورځې شپې تیروي. د جرمني د ویلټم زونټاګ ورسپانې د پښتنو په جواب کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې اقدام لامل د لیکدولو د پروسی تخنیکی مسایل یاد کړي خو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو دغه ورسپانې ته ویلي چې ممکن دا پریکړه یو انتخاباتي معنی وروي. جرمني اوس مهال د پارلماني انتخاباتو په درشل کې ده. دغه ورسپانې د معلوماتو له مخې له 2021 کال راهیسې جرمني 15,500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستانه دغه هیواد ته انتقال کړي چې خو لا هم 3,000 په شرایطو برابر کسان یې د خپل انتقال پروسې ته پته مدي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د 1 فبروري 2014 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه چې د فرهاد نون په نوم یاد شوی د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون موټر وروسته چې له امله یې 9 کسان ټپیان شول. په دې پیښه کې یوه مور او د هغې 2 ماشوم وروسته د سختو ټپونو له امله مړه شوي چې په جرمني کې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه زیات کړل. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوه. لدی په خوڑان د روان کال د جنوري په 22مه هم یو 28 کلن افغان ځوان د غهواد د اشافنبورګ خار په یو پارک پر خلکو د چړو گزارونه وکړل چې یو ماشوم پکې وژل شو او دوا نور ټپیان شول. د غراز د تیر کال په مئی میاشت کې هم یو افغان کډوال د جرمني په منهایم خار کې د خي اړخو پر یوې غونډې برید کړو چې لامل یو پولیس وژل شو او څو نور کسان ټپیان شوي وو چې له دې هیواد په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ویستلو غوښتنې لا زیاتې کړي. یادولو ده چې جرمني د 2023 کال د اګست په میاشت کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان چې په جرمونو کې ښکېل پیژندل شوي وو په یو ځانګړي چارتر الوتکه کې له دې هیواده وویستل او افغانستان ته یې واستول.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی وه دا او راتلونکې اونۍ په دوو چارتر الوتکو کې له پاکستانه جرمنی ته هغه افغان پناه غوښتونکي ولېږدول شي چې د جرمنی ویزې ترلاسه کړې وي، خو د دې پناه غوښتونکو د لېږد بهیر اوس درول شوی دی. په دې اړه د بحث لپاره پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګراند شیبه له جرمنی نه په مستقیمه اړیکه راسره دی. ګراند صاحب، مننه چې مرکې ته راغلاست. فکر کوي دا پریکړه به د موقت وخت لپاره د انتخاباتو تر وخته پوري وي او که به له دې وروسته په همدغه دلایلو د همدې حساسیتونو له کبله چې په جرمني کې د افغانانو پر وړاندې پیدا شوې دي، د افغانانو د لیک د بهیر نور نو په بشپړ ډول ودرېږي؟
مننه کوم. زه هم تاسو ته د تلویزیون رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله، دغه د آلمان د حکومت هم دغه دریت چې افغان هغه کډوال چې په پاکستان کې یا جن نورو ځایو کې د ته منتظر ول چې باید په چارټر الوتکو کې دلته راوړل شي، هغوی وځندل. د دې لپاره د سی په همدغه نه میاشتو کې په آلمان کې په مختلفو شهرو کې چې هغه لوی لوی شهرونه دي لکه مګدبورګ او لکه منهایم او لکه اشافنبورګ او دغه تیر د 10 د فبروري باندې په مینشن یا مینیخ شهر کې هم په یو اجتماع باندې یو مظاهره باندې یو افغان حمله وکول. سی دغه په نتیجه کې یو مور او شغه انجینیر او یا مهندس ولا او بل دغه لور ولا کیزوی ولا هغه وس تلفسی وی دی چې دغه دی آلمانیانو سخت غسیره پارولی دی. او دا د سویل کیږي چې د دې لپاره هم دی چې پراتونکو یک شنبه په 23 د فبروري باندې په آلمان کې د بوندستاګ یا د پارلمان لپاره انتخابات کیږي. دلته ځینې ګوندونه دي چې هغه ګوند مثلا د آلمان
سوال هم دا دی ګران صاحب چې دا به د لاند وخت لپاره وی او ک یعنی د انتخاباتو تر وخت به وی او ک به د دایمي لپاره دا پروسه ځندېدلی وی؟
زما په نظر باندې چې دلته خو دوی د دایمي لپاره یې نسی ځندول، ځکه دلته اگر چې دا خبره کیږي چې ځینی ګوندونه لکه دغه دی اف ټی یا د آلمان بدل ګوند سی دغه دی شی اخ هغه سخت دریجه دی او هغه دی خارجیانو یا دی کډوالو په ضد باندې دی، هغوی دغه غوښتنه کوي چې دغه لاسکلن کوم مقررات چې د کډوالو د منلو لپاره وضع شوی دی په دغه کې باید یو اساسي بدلون راشي. اوس د انتخاباتو په درشل کې دلته دغه مقتدر ګوندونه لکه مسیحي دیموکرات او دغه سي سي اس او چې هغه د بایرن په ایالت کې مسالت ده، دوی هم د دغه شعار یا د دغه غوښتنو ملاتړ کوي او دوی وایي چې موږ باید په دغه مقرراتو کې بدلون راولو. دلته خو مهمه دا ده چې وس د آلمان اقتصادم یو څه هغه څه نه دی لکه 15 کاله په مخ کې چې ولو، دغه هم په نظر کې نیول کیږي. او بل دا ده چې دغه ګوندونه لکه د شی اف ګوندونه او جن نور دغه په دغه پروسه باندې یا د مهاجرینو د قبولولو په پروسه باندې خامخا تاثیر اچي.
ګران صاحب، دا انتخابات د دې اوسنی واکمن ګوند یا ګوندونه ائتلاف ونګټي او مخالف د اپوزیسیون ائتلاف وګټي، وضعیت به څه ډول وي؟
دلته دغه سی ویل کیږي چې دغه انتخابات به نه هم دغه ګوند یا دغه ائتلاف چې دغه څو کال په مخ کې ائتلاف جوړ کړی و چې هغه اس پی ډی والا د گرین په نامه یو ګوند هغه ولو او اف ټی پی والا یا لیبرال دیموکراتان چې ورته وایي دغه ګوندونو ائتلاف جوړ کړی ولو نه دغه او نه هم دغه بل د دوی اپوزیشن چې هغه هم مقتدر ګوندونه دي سی ډی او او سی اس او مسیحي دیموکراتان چې ورته ویل کیږي هغوی به دغه یو هم دغه سی اکثریت ترلاسه نه کیږي په یوازې سر
باندې دا چې اکثریت ترلاسه کوي کنه د خو به بیا جله خبره ده مګر کچیرته یعنی فرض کوچی وی غټي بیا به وضعیت هم داسې پاتې شي
زه فکر کوم چې دغه د انتخاباتو بهر شي ختم شي بیا به ورسره لږه د حکومت ولی لپاره یا د حکومت جوړولو لپاره کار کیږي چې هغه به نسی دی هو کولا شي په یوازې سر باندې دغه حکومت جوړ کی او نه به اس پی ډی وکولای شي هغه مجبور دي چې لنور غوندونو سره چې هغه لژکی غوندونه دی هغه سره ائتلاف وکړي دلته شو ویل کیږي چې هغه اس پی ډی او داسي سی ډی او به ائتلاف سره وکړي او د دوی په پالیسیو کې بیا اختلافات دي شاید دغه به د سونی سي لکه څنګه چې دا میډیا راپور ورکړي
بله او رسې پښتنه ګران سي په امریکا کې هم نوی ولسمشر او دی ولسمشر ترامپ ادارې د امریکا ته د افغان کډوال او البته نور کډوال هم پدې کې دي خو افغان کډوال هم په دې ډله کې اوس شمیرل کیږي چې د دې کډوالو تګ امریکا ته تر مارچ میاشتې پورې ځنډیدلای دی دا به اوس اروپا ته هم داسې شو امریکا ته هم داسې شو دغه افغانان چې په پاکستان کې منتظر دي د خپلو ویزو پروسیجرونو یا هغه د کارونو چارو ته د دې برخلیک په څنګه کیږي
متاسفانه چې دغه ډیر دردونکو حالت سي په داخله د افغانستان کې او هم له افغانستان څخه بهر کاغه په ترکیه ایران پاکستان او نورو ځایو کې دي متاسفانه په افغانانو باندې راغلی ده هم دغه دی غرب یا دی امریکا په مشرۍ دغه پالیسی ولې سي افغانان متاسفانه دغه حالت راغله وسوګوري هم دغه د ترامپ اداري افغانان وزنډول هغه افغانان چې دغه ماده ول چې باید امریکا ته پرواز وکړي او دوی ورته وادي ورکړي وي دلته په المان کې هم هغه افغانان چې دوی ته دغه سي ترتیبات نیول شي او چې باید په دوه درو هفتو کې راولل شي د چار سره لوتکو په ذریعہ باندې نو هغه هغه د وزن دیدل دا نو فکر کوم تر دغه انتخاباتو پورې دغه وزن دیږي او بیا ورسره له انتخاباتو به هم هغه حکومت شي په حکومت تشکیلي په دغه باندې به خامخا جدي غور کوي
ډیر زیات مننه قدر من اوریدونکو په خانه افغان ډیپلومات امیر ګران له جرمنی نه په مستقیمه اړیکه را سره او خپل نظر څرګندو د جرمنی د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکوس زودر ویلي افغانستان ته د مجرمانو د استولو په بعد باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې وشي مارکوس په میونیک کې د یو افغان کډوال لخوا د نه هدیرش کسانو د ټپیانولو د پیښې په اړه د خبرګونونو په دوام د څرګندونې کړې دي صفی الله ستانکزای د موضوع جزئیات اوروي
د جرمنی د ترټولو لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداري ورکوي چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو لپاره باید هر اونۍ پروازونه تنظیم شي مارکو زودر یک شنبه له جرمن رسنیو سره په مرکه کې چې یو برخه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي موږ باید د افغانستان سره مذاکره وکړو باید نور هر مجرم ته چې ریپورت کیږي زر یورو هم ورنه کړو مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې د خبره 2000 داسې افغانان دي چې د استلو په شرایطو برابر دي او لدی ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي فرانس پریس لیکلي طالب چارواکو مخکې چمتووالی خولې چې د افغان کډوالو د استولو په باب مذاکرات وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ته ویلي چې جرمني د افغان قونسلګرۍ د طالبانو حکومت ته وسپاري څو هغوی د کډوالو د ستنولو مسایل په اسانۍ مخته یوسي د فبروري په 14مه تیره پنځمه د بایرن ایالت مرکزی ښار میونیخ کې څلیرش کلن افغان کډوال فرهاد نون خپل موټر د تجارت د اتحادیې په لاریونوالو وروست او لږ تر لږه 9 کسان ټپیان کړل د ټپیانو یو دوه کلنه ماشومه او دیرش کلنه مورې د شنبې پر سپروختون کې ساور کړه. د پیښې له ځایه د لیدنې پر مهال د جرمني صدر اعظم په یو پیغام کې دا پیښه وحشتناک وبلله. وی ویل شکمن افغان کډوال دی لومړی خپل د بند موده جرمني کې تیره کړي او بیا دې وشړل شي. په مونیخ کې د افغان کډوال لخوا د لسګونو کسانو د ژوبلولو پیښې په جرمني کې د میشتو افغانانو او ډیپلوماتیکو استازولیو غبرګونونه هم پارولي. د یکشنبې پر ورځ په هامبورګ کې لسګونو افغانانو په یوې غونډې سره د مونیخ د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي اعلان کړه. دوی په جرمني کې میشت افغان کډوال د جرمني اساسي قانون او د ازادۍ او ډیموکراسۍ ارزښتونو ته د درناوي لپاره وهڅول. اخو په برلین کې د افغانستان سفارت په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریو په یو ګډه اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی وښود. په دې اعلامیه کې د مونیخ پیښه غندل شوې او راغلي چې دوی چمتو دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري وکړي. دې پیښې په جرمني کې د کډوالو په باب بحثونه یو وار بیا تاوده کړل. هغه همداسې وخت چې تمه ده د فبروري په 23 هلته پارلماني ټاکنې وشي، اکثر ښي اړخي ګوندونه د کډوالو ایستل غواړي او په حکومت باندې وارد مخه په دې باب فشارونه زیات کړي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د مونیخ تر پیښې وروسته د هغو افغانانو سفرونه هم ځنډولي چې ویزې یې اخیستې او جرمني ته د تلو لپاره چمتو. د بایرن اعلی وزیر مارکو زودر هم په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې باید د ویزې پروسس ودرول شي او دقیق کنټرول شي چې څوک جرمني ته داخليږي. مارکو زودر په جرمني کې د ځینو کډوالو په افراطي کړنو او ذهنونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې باید په خواله رسنیو او ویبسایټونو کې د افراطیت او توندلارۍ د خورولو هڅې شنډې او مخې ونیول شي. افغانان په جرمني کې د کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو په اساس د 2024 کال تر پایه لږ تر لږه 4,22,000 افغانان هلته اوسیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان اړوند نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، ځکه د په وینا ډیپلوماسي په ټوله نړۍ کې روانه ده. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته رسیدلی دی ترڅو د روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. د موضوع نور تفصیل حسین احمدزی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. هغه بیا دا هم ویل کولی شي ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ټرمپ پرون یکشنبه له ډیرو جزئیاتو پرته دا خبرې کړې. لاغنه په ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلان له پوتین سره د احتمالي لیدنې په اړه وپوښتل چې په ځواب کې ښاغلی ټرمپ ویل احتمالا په سعودي عربستان کې خو وخت نه دی ټاکل شوی او ډیر ژر کېدای شي. هغه ویل کوم چې هغه غواړي جګړه پایته ورسوي او دوی غواړي چې دا ژر پایته ورسوي. دواړه زلنسکي هم غواړي چې دا پایته ورسوي. ټرمپ وروسته په فلوریدا کې د موټر چلولو د سیالۍ نه د ننندارې پر مهال خبرې لاندې ویل چې زلنسکي به د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې ځینې ویره لري چې واشنگټن به له روسیې سره یوه معامله وکړي چې کیف او اروپا له پامه غورځولی شي. بولنبورګ رسنۍ د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه دي اخیستي د فبروري په 14 راپور ورکړ چې ټرمپ غواړي د عیسویانو د اختر یا استر پوری اوربان خوندې کړي. عیسویان سږکال د اپریل 20 استر نمانځي. ولسمشر ټرمپ داسې وخت دا څرګندونه کړې چې دمګړی امریکایي ډیپلوماټان په منځني ختیځ کې دي او له روسانو سره په راتلونکو خبرو باندې له عرب مشرانو سره بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا مرکچی سټیف ایتوکوف او د ملي امنیت سلاکار مایک والز په دې خبرو کې ګډون کوي. ټرمپ خبر اعلان ته ویل چې دا غټیم له روسي چارواک سره وګدي او سخت خبرې کړي دی او د ویتکوف په دې وروستیو کې له پوتین سره درې ساعته خبرې کړې دي. روبیو چې د فبروري په 15 د مونیخ امنیتي کانفرنس له سفر وروسته اسرائیل ته ورسید، له سی بي اس سره په خبرو کې ویل چې راتلونکي څو ورځې به معلومه کړي چې پوتین په اوکراین کې د سولې په اړه جدي دی کنه. د فبروري د 12 نیټې تر لمړیو پورې دا مسله چې څوک به د سعودي په خبرو کې برخه واخلي یا کله به تر سره شي روښانه نه وه. د اوکراین او روسیې لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي کیت کلیوک هغه وخت غوغا راپورته کړه چې هغه ویل وویل ک چیرې متحده ایالات د اوکراین پر وړاندې د روسي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو تر منځ غړیتوب وکړي، نو اروپا ممکن په میز کې نه وي. د کار په اروپایي اتحادیه او کیف کې دا ویره راپورته کړه چې ممکن دوی د احتمالي معاملې په اړه له پریکړو څخه لري شي، خو کلیوک وویل چې اروپا به د پریکړې له پروسې څخه بهر نه وي. هغه ویلي اوکراین به په خبرو کې څوکۍ ولري، که څه هم کیف ویلي د سعودي خبرو ته نه دی وربلل شوی. پایرال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د فبروري په 18 د اوکراین د جګړې په اړه په یوه بیړنۍ سرمشریزه کې د اروپایي مشرانو کوربه وي. ځینو اروپایي مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټرمپ به هڅه وکړي چې له پوتین سره د سولې داسې تړون ته ورسي چې د اروپا پراخ امنیتي اندېښنې کمزورې کړي. تمه کېږي چې د جرمني، برېټانیا، ایټالیا، پولانډ، هسپانیا، هالند او ډنمارک مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته د فبروري په 23 د اوکراین په اړه د روسیې د بشپړ یرغل د درېمې کلیزې څخه مخکې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په لندو څپو 19 او 15 متره د سهار له شپږو د مخام تر شپږو خبرونه کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنۍ څپه اوریدلی شي. په میدان وردګو ولایت کې د 28 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي د تنګي ستار لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېده. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال یو میاشتنۍ سیالۍ چې 28 لوبډلو برخه پکې اخیستې وه، د شاهد لوبډلې دوهم مقام او د تنګي ستار لوبډلې لومړی مقام پکې ترلاسه کړ. لوبغاړي او د سیمې خلک خوشاله وو چې دا ډول سیالۍ ورته په لاره اچول شوې دي، خو هغه له حکومت څخه د معیاري لوبغالي غوښتنه هم کوي.
د کلیوالو په چکچکو بدرګه د والیبال د سیالي د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د سپینې چنارونو په مینځ کې ترسره کیږي، چې په شاوخوا کې خړې غونډې هم موجودې دي او ځای ځای ورباندې سپینې واورې هم پرتې دي او لوبه په یو خاورین میدان کې روانه ده. دا سیالي چې د 28 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، نن یې وروستۍ پای لوبه وه. د شاهد لوبډلې او د تنګي ستار لوبډلې ترمنځ روانه وه. بل اخره ستار لوبډله وتوانېده چې دا سیالي په خپل نوم کړي او لومړی مقام ترلاسه کړي. د میدان وردګو ولایت د سپورت او بدني روزنې امیر زبی الله وحاج ویل چې د یادو سیالیو هدف د ځوانانو ورزش ته هڅول و.
خوشبختانه په دغه تورنمنت کې اته ویشت لوبډله برخه اخیستې وه، چې نن یې فاینل مراسم وو چې د شهید غلام نجیب لوبډله او د شهید عابد میوان لوبډله وه، چې خوشبختانه د شهید عابد میوان لوبډله په اتلولۍ پای ته ورسېده. موږ دې ته ورته په ټولو ولسوالیو کې ورزش ته وده ورکړې ده او لا هم د ورزش لپاره خدمت کوو تر څو زموږ ورزشکاران په ښه توګه باندې وروزل شي او ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکړي.
د خړو غونډیو په لمن کې د والیبال دغه سیالۍ چې په یو کلیوال لوبغالي کې ترسره کېدی، نن ورځ پایلوبې ته ګڼ نندارچیان هم راغلي وو. د یو لوبغاړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی لپاره یو معیاري لوبغالي جوړ کړي.
موږ ټوله لوبډله ډېر زیات خوشحاله یو، نو په لومړي سر کې مو ډېرې ښې لوبې وکړلې. د ټولو لوبغاړو په کوشش او په زیار باندې ښې لوبې وشوې او ښې پایلې مو لرلې چې تر آخري پای لوبې پورې ورسېدو او پایلوبه مو ډېره خوندوره لوبه وړاندې کړه او په خپل نوم هم کړه.
والله خامخا سړی چې فاینل وګټي کنه کوي لوبډلې وي که خامخا یو څه خوشحاله وي، خو لوبه چې خوندوره وشي هغه بیا ډېره ښه وي. که هغه وګټل شي او که باید چې خوندوره وي، نو هم مینهوالو دپاره ښه وي، هم د لوبغاړو دپاره. په افغانستان کې د وردګ ولایت والیبالر چې دی ډیر دی او قوي لوبغاړي لري، خو متاسفانه چې تر اوسه موږ یو په مرکز میدان ښار کې یو جمناسیم لري ورزشي، نور موږ په یو ولسوالۍ کې ورزشي جمناسیم نه لري د والیبال لپاره معیاري.
غوښتنه هم دا ده چې په ولسوالۍ کې باید دوی لپاره یو جمناسیم جوړ شي، دوی تشویق شي، په خاطر د دوی باندې یو جمناسیم دی هم په میدان ښار کې دی. ولسوالۍ کې هیڅ ځای نشته، یعنی په داسې یو ځای کې دوی لوبه کوي چې هغه ځای بیخي د لوبې وینه یا پښه واړي یا بل مشکل پیدا شي یا بعضې خلک هغه کوم کسان چې چیرته چې هغه هم ځای نه لري، ځکه د دوی لپاره باید په منظم ځای کې جمنازیم جوړ شي، هغه که په هر ولسوالۍ کې وي. خو بالخصوص د سید آباد ولسوالۍ چې ده هغه ډېر خلک دي، د توپ مینهوال دي، دوی غلوب مینهوال دي، د دوی لپاره سید آباد ولسوالۍ داسې یو منظم ځای ورته معرفي شي، هلته جوړ شي.
لدی ټول سره سره د میدان اردوګو ولایت ځوانان د مرکزی ادارې هم غوښتنه کوي چې د دغه ولایت ځوانانو ته زیاته پاملرنه وکړي. هغوی وایي چې په دغه ولایت کې د ورزش په برخه کې ښه استعدادونه شتون لري، خو هغوی ته چانسونه نه ورکول کېږي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې به فریده سیال کوربنه وي، خو دا شیبه چې 4:30 دقیقې دی پام کړی لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبې په شپه په کوټه او د بلوچستان په کچلاغ سیمه کې د افغان کډوالو په کورونو چاپې وهلي او یو شمیر کډوالي نیولي او افغانستان ته یې استولي دي. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا د اسلامي او نړیوالو اصولو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې. د بیان له مخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 10 ښځې شامل دي چې د کندهار ولایت له سپین بولدک بندر څخه افغانستان ته رسیدلې دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز د دوی په برید کې 2 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د جبهې پر ایکس شبکې ویلي چې د برید د یک شنبه په ورځ د کاپیستان ولایت د اسه دومی کوهستان په ولسوالۍ کې شوې. ازادي راډیو دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کورمه کې د مال لیږدونکو موټرو پر کاروان یو ځل بیا برید شوی. په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې لټل څخه د مال لیږدونکو موټرو کاروان په چنار ته روان و چې په اوچت او مندوزیو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې 3 کسان ټپیان شوي. د چارواکو په وینا پر کاروان تر ورځ وروسته د موټر لوټ کول شروع شوي دي. ایران د اسرایلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو هغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه بللې چې وایي د اسلامي جمهوریت کار باید پای ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن خبریالانو ته ویل نورو ته ګواښ کول د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه ده. له دې مخکې د اسرایلو صدراعظم د امریکا له د بهرنیو چارو له وزیر سره ګډې خبرې غونډې ته ویلي وو چې اسرایل به د خپل اصلي متحد امریکا په ملاتړ د ایران پر وړاندې خپل کار پای ته ورسوي. او د هند د ګوا محکمې نن هغه کس ته د عمرې بند سزا واوروله چې پر یوې آیرلنډۍ میرمنې په جنسي تجاوز او بیا د هغې په وژنه تورن دی. د رویټرز اژانس د راپور له مخې د ګوا محکمې یو 10 ویکارډ بکر ته دا حکم له پیښې 8 وروسته اورولی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي. د 25 دقیقې بحث موز فریده سیال د تیروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت سره کلای کوم. د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو پاړه د ګڼ راپورونو تر خپرېدو وروسته طالبانو ویلي دي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د طالبانو د حکومت ویاند تېره اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خپور شوی و د ویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې منسنل شي. او دغه پټوکو باندې که څه هم د امارت اسلامي د چارواکو ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلاف شته، خو دا دومره ډیر نه ده چې د هغوی ترمنځ درس یا دغه کم یووالی چې ترمنځ شتون لري دا له منځه یوسي. مجاهد د څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو اند رهبرۍ په کچه د اختلافونو راپورونه خپاره شول. زیاتره دغه اختلافونه د نجونو پر زده کړو او پر ښځو د وروستیو بندیزونو له کبله چې طالبانو وضع کړي دي راپورته کیږي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې د طالبانو ترمنځ د اختلافات راپورته شوې دي، څومره به پرسیږي اغیز په یې د افغانستان پر راتلونکي باندې څوي، او آیا د اختلافونه دومره لوی دي چې بالاخره په افغانستان کې د دوی ترمنځ خپل منځي جګړې ته لمن هواره کړي او کنه. په پروګرام کې را سره مېلمانه شته د سیاسي چارو شنونکي هر یو اساقت مرو، همدارنګه راسخ صاحب را سره د تاسو دواړه قدرمن ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. فکر کوم چې ما د اختر محمد راسخ دی مکمل نوم یې وانه خسته. راسخ صاحب تاسو ستړي مشه، اتمر صاحب تاسو په خیر راغلي پروګرام ته. اتمر صاحب کله تاسو سره پیلو کړم، په دې رستیو کې دا راپورونه ورکول کیږي چې که څه هم ستانګزي له پخوا نه کله نشه طالبان واک ته رسیدلي دي، او د نجونو پر زده کړو باندې بندیزونه وضع کړي ډېر کله نیوه کې که یو وایي چې دغه کړنه د طالبانو خنه ده، دوی باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، او همیشه وایي چې علم پر ښځو نر فرض ده. لغې نه وروسته د طالبانو یو بل وزیر راپورته کیږي، هغه ورته خبره کوي او د حقانی او د کندهار د ډلې ترمنځ هم د اختلافونو خبره کیږي. دغه اختلافونه څومره واقعي دي او کنه یوازې په رسنیو کې زور اخیسته؟
مننه فریدا جان، خور تاسو ته سلام جناب راسخ صاحب ته، او اورینونکو ته سلامونه او نیکیله. سره د دینه چې طالبان همیشه دا خبره کوي چې اختلاف جدی په رهبری کې موجود نه دی، لیکن د مغه پایل نه د اختلافات نخې نخوانی لیدل کیږي. اول کله چې دوی واکمن شول په کابل باندې، کستاس په یادی د پاکستان د استخباراتو د هغه رئیس حمید فیض کابل ته راغی، او دا هغه څه وخت کابل ته راغی چې تر هغه وخت پورې اته د طالبان د کابینه اعلان شوې نه و. نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې طالبان په منځ کې رامنځته شوی و، البته د قدرت د تقسیم په برخه کې، نو فیض حمید کابل ته راغی او د دوی ترمنځ دغه جوړ جاړی وشو چې د همغه وخت نه تر دې اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي، او کابینه د سرپرست په شکل پات شوی. البته دا په دې معنا دی چې په مخه وخت اختلافات موجود و. اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو هغه اشاره وکړه، د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي، مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، همدغسې د ښځو د کار په برخه کې، او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې، د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې. او ورو ورو داسې لیدل کیږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي، ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ، قندهار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي. دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیستی. په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي، او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی
په بخنه سره د مخکې د پاکستان موضوع ته اشاره وکړه. دا په دې معنا ده چې پاکستان له اول نه دغه اختلافونه چې طالبان ترمنځ وو، په دې کې دوی لاس درلوده، یا د هواری لپاره یا د رامنځته کولو لپاره یو ډول نه یو ډول دوی دخیل دي. او ولې کندهار دومره ځواکمن شوی ده؟
خبره دا ده چې هر ډلې سره مختلف استخبارات کار کوي. که تاسو قندهار رهبری وګوري، د دوی نږدېوالی د ایرانیان سره ډیر دی، د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي، مشورې دوی ترلاسه کوي. په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کیږي، هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه د ایران سره ډیر دی، هغوی سره د دوی مناسبات هم ډیر دي. او تاسو پرون خبر یاستئ چې کله د ایران مشران دوی د پخوانی دولت مشران سره په ترکیه کې وکتل، د هغوی یو سپارښتنه دا و چې تاسو پاکستانیان سره ملګری. په دې معنا ده چې د سیمې استخبارات کې د پاکستان ایسای دی، که د ایران سپای پاسداران دی، که روسیا دی، که چین دی، دوی خپلې ډلې په شاته په یي هر یو دننه په افغانستان کې هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د ستراتیژیګانو لپاره.
مننه، مننه اتمر صاحب تاسو ته راګرځم، راڅخه صاحب تاسو ستړي مشوې پروګرام ته بخیر راغلي. که تاسو راته وایست لکه څنګه چې اتمر صاحب وویل د سیمې هېوادونه هر یو هڅه کوي طالبان په شاوډه به یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه هم کېدای شي د همدینې سرچینه اخیستې وي، اوس د چې دواړه زمونږ ګاونډیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول نه یو ډول طالبانو سره اړیکې ولري، ایا ستاسو په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي؟
سلامونه ګران قدر فریده جان، تاسو ګران قدر اکبر صاحب او تاسو د پروګرام ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. د سوال پاک لویل سم ګوري، افغانستان جغرافیا نن د نن نه بلکې نیمه پیړۍ د چي دي مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقې د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوې ده، او دغه دلې ټپلې چې قدرت ورسېدل او راغله په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي، دا اکثرا دوی دي استخباراتي کړو له ادرسه راغلي تپلسوي قدرت رسیدلی دي، چې طالبان هم د امغو ډلو یو شاخه ده چې دوی د خپل د 1350 کال د سردار محمد داوود خان د نظام د ړنګولو نه چې د جهاد فتوا صادره سو او تر دغه نه دغه د جهاد او د ازادۍ چغې و نارې او بیرقونه رنگارنګ پورته کیږي او نارې تکبیر الله اکبر پکې لیکل کیږي، دا ځېل سم چې فقط او فقط د دغه ګروپانو او د دغه ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شان دی، د دوی وژنه، د دوی تباهي، د دوی عقبګردي سیستم کې فرق دی. هر هغه څوک چې په دغه جغرافیا د افغانستان کې ډیر وژنه وکړي، ډیر علاله وکړي، ډیر تباهي راولي، هغه زر قدرت ترسيږي، چې څنګه چې تاسو ولې دی طالبان دوزلي قدرت ورسېدل، مجاهدين دوزلي قدرت ورسېدل، او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لا پیګری روانه ده، د داعش د لوټپاله دغه ټول لا پیګری چې په دغه سیمه کې روانه کړی ده. دا زمونږ د اول خو په دغه نږدې گاون کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ کړی دی، دا دوی و چې شورای پېښور د طالبانو جوړ کړی و او په کویټه کې شورای کویټه جوړ کړی و، د هماغه ورځ نه چې دوی دغه د دوه شوراګانې جوړې کړې وي، ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود و، د کوم د شورای د پېښور هغه د حقانی د چترلاندې د رهبری تر چترلاندې و، او د کویټې شورا د هغه زمان د ملا محمد عمر وایم یا وایم د همدغه ملا منصور او وروسته د ملا هیبت الله په رهبری تر چتر لاندې فعالیت کوو، نو بنان د ملا هیبت الله نږدېوالی د ایران د استخباراتو سره او د څنګه چې اتمر صاحب دا تشریح کړله، زه هم ویلی سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده. طالبان اصلا د دولتدارۍ د
پاره رسل صاحب په بخښنه سره، یعنی دغه اختلافات چې ظاهرا د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کیږي او ستانکزی کله کله څرګندونې کوي، بیا په دې وروستیو کې یو بل وزیر څرګندونې وکړي د خیر الله په نوم باندې، دا یوازې الفاظ دي چې کارول کیږي، د ښځو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه، اصل کې اختلاف په واک باندې ده، په قدرت باندې ده.
دقیقا ګوري، اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده، خو دوی د بهانو د دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانې لټوي. اکنه زویل اسم ګوري، د حکمتیار شاه شروع کوي تر رباني تر همدغه ملا هیبت الله پورې، د دوی فکری مکتب هماغه اخوانیزم دی. د اخوانیزم په مکتب کې فرق نشته، ښځه حق نه لري، ښځه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري، مګر دا چې بڼه ته تغیر ورکوي، هغه درجه د سورته وي د دغه کچه لوړه او ټیټه ده،
چې هغه ډېر افراطي برخورد کوي او یو بله لګره نرمه برخورد کوي. که نه د دوی مفکوره یي مکتب یو شی دی، خو زه وایم که چیرې د دوی په منځ کې اختلافات موجود نه دی، د قدرت تقسیم په صحیح طرز باندې تقسیم شوې ده، نو ولې دا وزیران دونه اختلاف نظر لري؟ چې ولې وزیران اته ژاړي؟ تاسو ولیدئ چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په ژړا دی د ولس په مخ کې ژاړي. یعنې دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلي یاستو او صلاحیت هېڅ نه، صلاحیت نه لرو. صلاحیت ټول د ایبت الله سره دی. نو زه ویلی سم دغه لوبه چې جوړه شوې ده د افغانستان د پرمختګ، د ولسونو د سیالولو او د ولس د امن او د سعادت لپاره نه ده جوړه شوې. دا لوبه زمونږ د بدبختۍ، زمونږ د عقبګردۍ، زمونږ د تباهۍ او زمونږ د ولس د فرار او د دغه جغرافیا نه د لرې کېدل او په نوره نړۍ کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدلو لپاره شروع شوې ده. یمن معدنیات شروعول، د من اوبه په مفته باندې وړل، زمونږ ځنګلونه غوڅول، زمونږ ولس د بدبختیو کندې ته غورځول، زمونږ ولس علالول، دا ټول په یو پلان باندې مخته روان دی. که زه ووایم چې
د دې پلان تر شا په بخښنې سره ستاسې په باور د دې پلان تر شا ایران او پاکستان ده؟
دقیقا د ایران او پاکستان ټول هغه د استخباراتي کړۍ ټول توجه هم دغه افغانستان جغرافیا او د افغانستان ورس ته دی.
راسخ صاحب، د څنګه چې تاسو ویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلی کېږي، که د زده کړو نه ورتیر شو پخپل همدغه طالبانو ته تم شو، دوی خو اوس په افغانستان واکمن دي او پوهېږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللې، جګړې ځپلې دي. دوی ولې اوس نشي کولی خپلواکه شي؟ ځکه چې اوس خو واکمنان دي ورسېدل واک ته، د دې امکان نشته ده چې اوس کم چا چې پخوا امر ورکو او د هغې نه ځان بیل کي افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تمه لري وکړي؟
ګوري، په هېڅ صورت سره غلام د خپل بادار نه ځان نشي بیلولی. باداران دا خصلت لري چې د خپل د هر غلام دپاره بل غلام روزلی وي، که چېرې هغه سرکشي کوي په بل غلام یې وهي. دا داعش چې جوړ کړی دی همدغه دپاره جوړ کړی، که چېرې طالب ترې سرکشي کوي په داعش یې وهي. د داعش ترمنځ چې دغه ډله یې جوړه کړې، دوه شاخې جوړې کړي دي، چې هم د پېښور شورا او هم د کویټې شورا، د هغې ورځ یو د بل په وړاندې استعمالوي. تاسو ولیدئ چې یو اسلامي نه یا یو جمعیت اسلامي نه افغانه جوړه کړله، هر یو ته رهبري ورداي دغه لپاره وکړه چې کابل څنګه ړنګ کړي، څنګه خپل پلان په دوی باندې تطبیق کړي. کله یو نه غوښته چې کابل ړنګ کړي، مګر دا افغانه ورته جوړه کړې وه، که یو نه غواړي بل ړنګ کړي. نو بنا د خپل د هدف د رسېدو دپاره اوس هم دغه 22 ډلې ټپلې چې د سیمې د ناامنې دپاره، د سیمې د تشویش دپاره پاکستان جوړه کړې ده. د دغه لوبې په درشل کې به هغه لوبه هم شروع ده چې داعش دی، او داعش خراسان دی، او تاجکستان دپاره، ازبکستان دپاره، ترکمنستان دپاره، د چین دپاره، د دغه منطقې د ناامنۍ دپاره. دوی د همدغه ادرس نه د میلیاردو ډالر خاونه شوي دي، او د پاکستان ټوله شتمني په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده.
مننه کور ودان راسخ صاحب. اتمر صاحب، لکه څنګه چې راسخ صاحب ویلي، دا په دې باورمند دی چې ګاونډي هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا هم غواړي په افغانستان کې طالبان وکاروي او خپلو موخو ته ورسیږي. په دې منځ کې که افغان ولس ته وګورو، نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بېوزله شوي دي، د طالبانو په راتګ سره د افغانستان اقتصاد نور هم مخ په ځوړن شو او په زرهاو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له وطنه وځي. ولې دا توان افغان ولس ورکوي؟ او د افغان ولس فکر، ذهن څومره په دغه مسله خلاص ده چې که په افغانستان هر څوک واکمن کیږي، دا سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي، اړیکې ولري، خو دغه د پردې تر شا مسایلونه ساسې پان باندې څومره ما افکار پودي یا ګادي په دې مسایلو پوهیږي؟
ګوري، افغانان تقریبا دا څلویښت کاله د تحولاتو سره بلد دي. یعنی زما دفتر دی چې دوی سیاسي فکر د نور هر اجتماعي او اقتصادي فکر نه پورته دی. یعنی افغانان په دې پوه دي چې څه روان دي. دلته یو خو د سیمې د استخبارات رقابتونه دي، نړیوال رقابتونه دي، بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابع ته لاسرسی پیدا کی. بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکی موقعیت دی. افغانستان هیڅکله به زه داسې فکر کوم چې د دغو زبرځواکونو نه ځان خلاص نه کړی شي. هغه وخت چې افغانستان د دغو قدرتونو نه ځان خلاص کړی و، په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثباته و، او داسې حکومتونه په افغانستان کې وو چې هغوی ډېر فکر د خپله د افغانستان دپاره و. یعنی ملی ګرایانو په ولس باندې دوی ډېر باور کاوه، د ولس د ښه ژوند د راتلل دپاره دوی هڅې کولې. که تاسې مثلا د او پنځوسم کال مخکې دغه حکومتونه وګورئ، نظامونه وګورئ، دوی برنامې درلودلې پنځه کلان، اووه کلان، لس کلان، شل کلان، حتی د دې دپاره چې څنګه دوی وشي کولی چې افغانستان خودکفا کړي. زما خپله یادیږي د داود خان په وخت کې افغانستان یعنی د غنمو له درکه خودکفا و، هیڅ مشکل یو من غنم هم دی د خارج نه نه راوارده و. د افغانستان بودیجه، دولتي بودیجه خودکفا و، صرف دوی انکشافي بودیجه ته د نړیوالو مرسته منتظر او د هغوی نه مرسته غوښتله. نور دوی ټول په خپل امکاناتو باندې چلیدل. په همغه وخت کې مونږ تقریبا ډیری داسې وګورو، په هغه وخت کې د افغانستان ارتباطات پاکستان سره ډیر خراب و، بیخي دا لارې بندې وې. لیکن افغانستان کې نه دغسې قحطي و، نه دغسې د موادو کم بود و، نه کوم شي باندې داسې خلک هغه کېده چې هغو ته ضرورت ولري. نو په هر صورت دا که هر نظام په افغانستان کې چې هغه د نورو د استخباراتو لاسوهنې ته اجازه ورکړي، بیا دوی د ولس سره یعنی ښه روابط نشي ساتلی. او که نظام برنامه ولري د خلکو دپاره، اوس مثلا په اوس وخت کې وزګارتیا دا یو بحران دی په افغانستان کې. په اوس وخت کې اقتصادي مشکلات دا اوس یو بحران دی د افغانستان دپاره. په اوس وخت کې کله چې تاسې د جنکیانو د تعلیم دروازې بندوئ، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې کله چې ښځه کار نشي کولی، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې چې تاسې لس میلیونه مهاجر لري، دا په افغانستان کې یو بحران دی. دا ټول خبرې چې که تاسې وګورئ، یعنی دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د دغه مشکلات د پاره دوی برنامه ریزي وکړي. دوی په حقیقت کې کله چې واکمن شول، داسې فکر کوي چې دغه ټول څلوېښت میلیونه افغانستان افغانان د دوی دښمنانو او دوی فاتحانه راغلي دي افغانستان ته، او دغه څلوېښت میلیونه د دوی بردګان دي چې هر رقم دوی سره برخورد کوي. یو تعلیم یافته ځوان، یو تعلیم یافته جلۍ په دې نظام کې ځان نه ګوري. زموږ شل میلیونه نفوس د افغانستان ښځې تشکیل دی. تاسې پام وکړئ چې دغه نیم قشر د دې ټولنې چې تاسې د دې نه ایسته کوي، نور ځوان تحصیل یافته مسلکي زلمیان هم دې نه ایسته کوي. نو طبیعي دی چې دا نظام په خپل منځ کې مشکلات لري، ځکه چې یو تعداد دغه درک کولی شي، په دې باندې پوهېږي په طالبانو کې چې دغه وضعیت د منلو نه دی، دغه وضعیت باید تغییر کړي. نو پر دغه بنسټ باندې مونږ ویلی شو چې دغه اختلافات هم راستربولې ډېرېږي. کله چې تاسې شاهدان یاستئ چې مثلا ښاغلی ستانکزی انتقاد وکړ، ملا برادر انتقاد کوي، ملا یعقوب انتقاد کوي، ښاغلی حقانی انتقاد کوي، دغه حالت نه دوی ته د منلو دی او نه پایدار دوامدار کیدای شي او نه ولس ته د منلو دی. مونږ خو افغانستان د نړیوال سره تعهدات لري، افغانستان د نړیوال سره رابطې لري، افغانستان د نړیوال سره تجارت او راشه درشه لري، افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې باید په هغه تعهداتو باندې دوی متحد پاتې شي. که داسې نه وي، یا نړۍ مونږ ته انتظار نشوستلی یو کال دوه کال درې کاله تر اخره پورې دغه فرصتونه مونږ د لاسه ورکړو.
په دې وضعیت کې اوس څه کول پکار دی اتمر صاحب ستاسو په باور باندې؟ او څومره باورمند یاست چې دغه پرسو بډیریږي، د اختلاف بډیریږي؟
زه داسې فکر کوم چې د ایډیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان په خپل منځ کې متحد النظر نشي، بیا خلق سره متفق النظر نشي، دا امکان نه لري. اوس چې زه ګورم یو چې دا د طالبانو د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب د نجونو دا باید خلاص شي، موږ باید نړیوالو سره خپل رابطه عادي کو، هغه تعهدات چې مونږ دوه کې ورکړی په هغه باندې عمل وکړو. یو چې دا بیا هغه ډېر سخت دریځ دي چې مثلا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، حتی په تېر قندار دغه مجلس کې د رسنیو د لارې نه ما واورېدل چې خپله ملا هیبت الله د دې پلوي دی چې دا ټول مؤسسات، خارجي مؤسسات، دا وتړی دا د افغانستان ځینې وباسي. نو که دغسې مونږ په دې فکر وشو، دا زموږ مشکلات ورځ تر بلې زیاتوي، او مونږ یعنی د نړیوالې ټولنې نه ترکیب زموږ اوس تاسو وګورئ تقریبا نه میلیارده ډالر کنګل دي. که دغه حالت زموږ په همدغه شکل دوام وکړي، دغه پیسو ته مونږ لاسرسی نشو پیدا کولی، او دغه ټول د هغه نتیجه ده چې کوم غلط تصمیمونه د غلط رهبری د خوانه د افغانستان په مورد کې نیول کېږي.
مننه کوروالان. راسخ صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته ووایاست د دغې پړسوب څومره امکان شته؟ که چیرې اختلافونه ډېر شي ساسې پان باندې، بیا په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پېښېدلی شي؟
سل په سلو کې ګوري، هر اختلاف چې وخت د حل لار نه مومي، هر اختلاف چې بحران زیږوي، هغه حتمي ولس د هغه په وړاندې درېږي. نن وي سبایي او زه ویله سم، ولس هم دا اوس دته آماده شوی دی چې د طالب په وړاندې ودرېږي، خو امکانات نه لري او شرایط ورته نه مهیا کیږي. مګر زه ویلی سم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نورې استخباراتي کړۍ چې ګورم، دلته د نوي جګړو دپاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی، او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ور داخل کړي، او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو معاصل ترمنځ یو بله دښمني هم رامنځته شي. اوس دا یو فکر پر سوی دی چې په افغانانو کې چې ملا د تعلیم او د تربیې او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی، وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ، دا دښمني ته دوی لا نورم پراخوي دا دښمني، او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا دپاره، د خپل د سباوون دپاره، د خپل د امیدونو دپاره مبارزې ته دنګي. دا چې د هر چا ټوپک و، خو دا د دوی فرمانونه او د همدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي، او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامله کې ولویږي، د نورو تروسي ډلو ټپلو په لامله کې ولویږي، او هغوی عسکرګري وکړي، او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغییر ورکړي. خو زه ویله السم، ای کاش کې خپل طالبان دغه ته ژمن شي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو دپاره د جګړو دپاره لاپیګري ونه کړي، د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د افغانانو د بچیا کولو دپاره او د یو ښې ترقي او د پرمختګ د کاروان د جوړولو دپاره ښایسته پلانونه ولري، او هغه طرحې وړاندې کړي تر څو دنیا د سردی سره راکړه ورکړه، او افغانستان د سیاسي انزوانه ووځي، او افغانان د سباوون دپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند نه د خپل د وطن په بازسازۍ کې کار واخلي، او افغانستان د سیالانو سره سیالۍ ته ودانګي. زه فکر کوم طالبان اصلا د دولتدارۍ لپاره جوړ شوي نول او نه دي، څنګه چې مجاهدین جوړ شوي نول او نه دي. او زمونږ یوه لویه اشتباه دا وه چې دا خلک ورور د دین پتنګان دي، دا کراتي دلته سوله راځي، دلته امن راځي، دلته دا راځي، دلته پرمختګ راځي. په تاثر سره چې موږ په هماغه وخت کې چې کله مشي مصالحه ملي د دوی ته اعلان شوه، هماغه وخت هم لویه اشتباه مو همدغه وه چې دوی مونږ تحلیل کړی نه و چې دوی د دولتدارۍ دپاره نه دي جوړ شوي، دوی د پاکستان د پلانونو استخباراتي پلانونو د تطبیق دپاره. دغه طالبان هم چوران دغسې یو څېره لري. ولې طالبان متوجه سي چې زیږنده د مجاهدینو نه ده نو بلان مکتبی یا د مکتب یا د تعلیم یا د سیاسی مفکوره د دوی یو ده خو د دوی هغه د وژنې درجه او د تباهۍ درجه فرق کوي یو ډېر زیات په سرعت سره علالول کوي دا بله لږ زره کمه علالول کوي که نه دغه دواړه دغه دواړه د اخوانیزم چتر لاندې د ترقیو د پرمختګ لاره په دوی کې نشته او دوی فقط او فقط جامع د اسلام په حتارت کې نیسي او خپله استفاده او خپل
محمد راسخ او همدارنګه اساق اتمر صاحب څخه نړۍ مننه چې پروګرام ته مو وخت پریښود راغلی را سره ګډون وکړو اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دا دمه مو از ملتیا وکړه تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت